بحث ته دوام ورکړو.
هغه په حقیقت سره ډیر پاتس ول صرف ما چې په 15 جې ښکار کې دا یو تقریبا اته غوټه قدر سامان ما ګرځ در ټول کې انور مې ګرځ کپنکا و کپرې جوړای شان و ما په زینه د لودای چې مارا وړي وای په ګاډی کې دغه یو سو غوټه مې راوړل هغه د دې د برکت سره کور ودان دا به مشکور ودانې ودانه پر سر 15000 واخیستل او د غوټه پر سر ټوټل 6000 لزر واخیستل
به ورځ درې ورځ باندې و بیا چې کس براله بالا به موږ اصل بیاځ دراکه یا 15000 راکه بالا به پرچره باندې کار کړ مشر پیسې نه وینو چې شمور کړی وای پرچې چر باندې کار کړو بیا بلته باندې ورو بیا به شلو زیه 15000 وخ راکی بیا چې به رایلا کړو دوی ورځ په کور کې ناس یو شپه سبب ولاړ بیا به ونی وای بیا به پیسې سره واخسته دغه ځګرالو کوټه ده کوټه کوم دوی ورځ تیر کړه غزګو دل ترالو اسلام آباد کم دغه حال دی پنجاب کم دغه حال دی لاهور سر خلاص ټول لکه دا ظلم کې داخله
مونږ ته باید د کار زمينه برابر کی کا کډم باید برابر کی کور نست زمه د خاص نه لرو واړه بچان دي ماشومان دي مونږ سره بس دوی نه دغه خواهش لرو چې دغه زمه د خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کی چې موږ د خپل کډ ځای په ځای کو مونږ سره د عمرستو کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کړو
په کورو باندې چا پیره والی یا موږ په خپل کوڅه ته براو اتو کور به پاتو بو به تلو بیا په 15000 لزر 15000 دا به موږ ساکسي سیاکم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنیان موږ دغه پاتو
مطفي صاحب افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي وګړي د شکایت لري چې او دا ویر ور سره شته چې خپل کورونو کلیو ته چې ځو هلته مو خو فرزان دو درې کوټې درلودلې اوسم نفوس زیات شوی دی ځینې کسان بیا بيخي کور نه لري ځینې داسې کسان هم شته چې بيخي هلته په پاکستان کې زیږیدلی دي له افغانستان سره یو مخ ناشنا دي دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلاونه فرزان یو کلی ته فکر وکړي چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي دې کلی ته زر کسان نور ورځي د اقتصاد په څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې
او په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي یو متاسفانه غری سټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دغه پروګرام د تر سرکو کیږي عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډیر محدود ده او په سني شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د بحران سره مخ ده دا په وګت مهاله کې ډیر زیات ستونزې را پیدا کوي خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډیر زیات دي د نفوس په اساس باندې که باسو شي او یا دی منابعو په اساس باندې که باسو شي په افغانستان کې کچيري تاسو ویني د سیمې چې هلته د کلونو نه جګړې په شل کال کې هم موږ هغه داخلي بيځای شوې ډېر درلوده چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچولیو او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په وزارتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا او چې زموږ د صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه باندې خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ اکثره هغه داخلي بيزې شوې چې دی هغه بیرته ستانه شوې دي چون هغه شرایط د سنیدو چې کوم التدی دوی لپاره د دې چاغوي کول شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغوله دوی الت پرزېشي بل مهمه مسله دا ده چې د یو منظم ریسټلمنت یا د زه پر زکیدو یو برنامه نشتم په اساس مانی د پلند محل وګد محل کې ستونزې راولاړول شي یو بل غټ ستونزې د لیدل کیږي چې دا کم کسان چې راځي د دوی د ائیډنټیفیکیشن پروسس چې د یاد د هویت پیژندنې کوم پروسه چې دا هم تر سوال لاندې ده مثلا په پاکستان کې پلسګونو ترګریز ډلې الته چې د په دغه سیمه کې چې فعال وي او ویره ده د چې دغه ډلې په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمندی او دا ظرفیت نه لري او نه هم دغه معلومات ورکړي چې دغه خلک چې راځي د په کوم برخو کې ریسټلمنت یا د بیرته د مشتدو پروسه چې د دوی کم ډولي نو د دې اقتصادي او هغه ټولنیز منفي نتایج چې دی په افغانستان باندې بدون شکی مګر مهمه مسله دا ده چې کچيري افغان کډوال وستل کېدل کله څنګه چې مخکې یادونه وشوله کم چې ارقام وست چې هغه غیر رسمی ارقام دی په حدود 3 میلیارډ ډالر پر سرمایه چې ده هلته د افغانانو قید ده. همدغه شان په لسګونو صنعتي فابریکي یا کمپنیانې چې دي هغوی هلته چې دی هغه خپل وسایل نشي را انتقالولی او دې لپاره برنامه نشته دی. که تاسې وګورئ د پاکستان په تیره څو ورځو کې د فورین انډیکس کوم هغه پوینټس چې هغه 15000 ته په دې اخرو کې ورسېدل او د کرنسۍ یا د اثارو هغه ترتیب چې وګورئ په پاکستان کې ډېر زیات منظمه دی. دا د دې تاثیر دی چې هلته چې کوم کډوالو هلته سرمایه درلودلې هغه سرمایه چې کوم ډالر مانی وو یا مثلا کومه سرمایه چې هلته هغوی په مختلفو برخو کې وه هغه چې دی
مدفي صاحب په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورته وخت کې د راپورونو له مخې د پاکستان اثاري زیرمې تر 4 میلیارډ ډالرو کمې دي فعلا او په روان کال کې 2.7 میلیارډ ډالر پور باید ورکي. یعنې د پاکستان دغه وړې پیسې د داسې یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډیره معقتی وړه ګټه ده؟
نه بالکل نه بالکل نه، ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسو زمینی شرایط ګورئ، مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملا د افغانستان سره کوم تجارتي تړون چې دغه په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په غیمن بندیز ولګو مګر په منرالونو ونه لګو بندیز، او همدغه شان هغه کډوالو چې تل تیرو څلويخت کولونو کې فوق العاده خسر مې گزاریم شوې ده. تاسو دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کړئ، یو هغه کټګوري خلک دي چې هغه ډیر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګوري ده، یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو له درې وړ سره نشي یو ځای کولای. نو بدون شک چې پاکستان کې کوم سرمایه چې د افغانانو قید ده دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولې شي. نو اقتصاد خودسه ده چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیل وي، تاسو به انډستری لري، تاسو به ماینینګ لري یا مادنیات لري، تاسو به صادرات او واردات لري، تاسو به چې د خارجي سرمایه گذاري لري. نو دغه ټول نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کوم حالات چې د پاکستان وسته او کوم اقتصادي وضعیت چې ده او د ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې ده هغه پرخپو ودري. او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم ده، تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی بویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت ته دا حکومت چې ده مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي، او کله چې طالبان حکومت تراغل دوی مذهبي ګوندونو ویل چې د فتح مکه سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی، او حتی دوی خواږه ویشل حتی غ پارلمان کې او یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم هغه خوشاله نه الته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوخي حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې اوس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دینه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې د افغانستان چې کوم اقتصاد دی دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت معنی. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته زیاده دی بلدینه چې ده محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې په دې سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې وغوې ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کم نړیوال اړیکی او یا مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
مننه مفتی صاحب
مننه تاثیرات چې هغه محسوسي
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست ریاضم زهم دا خبره کړې ده د چهارشنبه پورې وو ویل شي په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وستون چې نشي ورسره هوارې ده. د سیاسي اړخ ته راشل به اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسيون حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره امدالاره ده چې لمنځنۍ اسیا سره پاکستان تجارت ولري، خو کله چې دوی کډوال په زور را شړي دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوښړل او لکه څنګه چې مفتي صاحب ویل او په دې کې ځینې ګټې هم وکړي، لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره هم درد وو، یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو، دا هم له پاکستان نه ناراضه شول، نو دا اړیک خنور هم خرابې شي. لمنځنۍ آسیا سره به د دوی دغه هیلي خرابې نه کی خلک سوې.
منګه د خانجان الکوزی سره وخت چې ما یادونه وکړه د غو سره من خبرې شوې دي، د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی هغه د اسلام آباد په دوره باندې، نو د غو سره چې زما خبرې وشولې د خانجان الکوزی سره کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی، نو هغه ویل چې منګه د غپلاوی چې کوم اسلام آباد ته تلو نو منګه په دې کې پاکستانیو چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وختي شاوخوا 800 عرب صادرات افغانستان پاکستان ته کی، دغه سیبه د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان وړل کیږي. دغه چې موږ پاکستان ته هم دا خبره وکړه ک پرس کا تاسو دغه رویه روانه وا او تاسو د کنټینر چي دي په کراچي بندر باندې کمی گیری دي، شاوخوا دریزره کنټینر دي، کدا نه را خلاصوي او دغه سي تاسو دغه رویه دغه تګلار روانه وي چې په درستي کې تاسو څه عمل خپل کړي، نو د سره باز موږ دغه کاروبارم اغیزمن شي او ورسره ورسره کې دې شي چې د کراچي بندر په ځای باندې موږ چا بهر تا ایران دلاري دغه هرڅ شروع کو او هغه دا خبره هم وکړه چې د پاکستان کپرس کده هرڅ کوي، نو پاکستان چې دا کوم رویه خپل کړی دا نو د دې سره هغه تړونه هم اغیزمن دي شي چې کوم دوی د مرکزی آسیا سره کړی دي یا نورو هیوادونو سره کړی دي، ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینې لار د پاکستان چې کوم د مرکزی آسیا سره هغه د افغانستان لار ده، نو که پرسکا دغه هرڅ کیږي نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو سره افغانستان چارواکو سره د کینی او دغه سي مرکزی آسیا سره به دوی خپل تجارت شروع کوي، نو هغه هم دغه خبره وکړه چې یو خطر تجارت خبره کوي بل خو استاب دغه رویه ده، نو د سر زمنګ را تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابيږي موږ به مجبور یو، افغانان به مجبور دي دغه ټکی دي چې د کراچي پر ځای باندې متبادل لار خبره کوي.
مخکې ته چې متفي صاحب ته ورشم، د بشری حقوقو د څار د ډلې د شوسو د برخي د مسولې دربار څرګندونه لرو چې دا لاسدي رډو سره شخې دلې دا وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډیر خرابولای شي.
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی، زه په هیګم چې په زینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تپیس څومره ژوره دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو معاشونه کم دي، دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیانګالي دي، ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي. کله چې فرمان نه غي چې د خلک دی وستل شي، د دوی د زپل کېدو زمينه نور پسې لا برابر شوه.
متفي صاحب، بیرته د دې دوه هیوادونو چې کله په خپل منځونو کې سره روابط لري د سیاسي برخې ته کې راشم، دا روابط د حکومتونو په سطح نه وي، یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په څو وخت وروسته نه وي او کچرته د په ځای نواز شریف راغی بیا په څو وخت وروسته د هغه حکومت نه وي، روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواو ترمنځ. په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي، بل حکومت پر راځي، لیکن دا کوم چلنج روان دی، دا چلند د دې بایس کې شنسه هغه پروژې لکه د کاسازر پروژه، لکه د ټاپی پروژه، لکه د منځنۍ آسیا ته د پاکستان د مالونو تګ، لکه له افغانستان حتی تر هند او تر ګوادر پورې، هند په خپل په یو ډیر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی، پاکستان ورته مجبور دی، یعنی افغانستان خود څه کوي، پاکستان ټول سیمه ورته مجبور ده، چین ورته مجبور ده، دغه اوس چین د میلیارډونو ډالرو راکاور کړل هند سره لري، نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لار ورته ورکړي، دا ټوله دغه څه پریکړې متاثره کوي نه له سیاسي پلوه.
ډیر مهمه ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې ده د تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کوم ده یا کوم سیاسي اړیکه چې ده د دې د سرت رسول لپاره تعهدات پکار دي او تعهدات بین الحکومتي تعهدات فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنت چې په 1915 کې بیا په 2010 کې امضا شو په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دا غا صادر شي او همداشان مرکزی اسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شوله افغانستان دغه فسیلیټیشن برابرۍ پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وسات نو دا چې دی یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي همپالنه کې چې دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې ټاپی کاسازر پروژه همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده او عملاً افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري دا تړلې دي له یو بل سره او کچېری په منطقوي هم پالنه کې روابط په داسې کلی چې هغه کم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکې چې پاغې کې کلتوري اړیکې هم شامل دي پاغې کې چې د ټریډ ترانزیت او د ویزو او دغه پروسی هم شامل دي دا فوق العاده متضرر کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه معنی عملی نشي نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو په افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیدي راکړه ورکړه چې کومه نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته د افغانستان مرکزی اسیا ته ډیر نږدې لارې لري چا بهر چې کوم یو الټرناتیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوه دی هلته هغه کې کار شوه دی زرنج پورې هلته چې دی هغه بنیادی کوم ضرورتونه چې دی هغه پروشې دی
هغه په روسیه کې ایران بیا هم تیارې شو دلې د چا بهر په دی افغانستان په واکه ورکړي
بالکل نو اصلا مسله دا مثلا د تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط په هغه وخت کې په 2014 او 2015 کې هم د غشان یوستون زرا پیدا شو و د پاکستان سره په دی ټریډ اګریمنت کې په هغه وخت کې هم ازبکستان ترکمنستان حتی تاجکستان او ایران وختل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکه جوړی کی ترڅو د تجارت چې د مخ دی خواته راوګرځي خو د تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله ده چې د کرخي په امتداد کې کوم قانون نشتی د دوی اړیکه ډیر زیات شوري دی او دا ډیورن پکرخه په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی او د دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرخه دواړو خواو ته چې کوم قانون دی دا چې د تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي
موچی سب ډیر مننه مومن سب لتا سو مننه کوم او ریزون کوم مننه یم چې دا بحث تر دې شی به را سره ولید خدای مو
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو تاسو د آزادی رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګاولو وروسته پر شوزو او جنو فشارونه او محدودیتونه زیات شوی چې پر دې مسلې کورنۍ او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي ځینې فعال میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي په دې کې یو هم ځوان فعال وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده میرمن توخی پروګرام ته شرغلست په پیل کې کدار ته وایس چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یو شزه یعنی څوک
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته وضعیت په کتو یو شزه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی پلومړی کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځای قوانین ورکړي هغه ټول ورڅخه اخیستل سوی او شزی ټول پر کور کښېنول سوی. دا به واضح درته وایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګلی رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کانفرنسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخي خبر نه وو چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودی. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې وي. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې لوده په جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا باندې انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د شوز د حقوق لپاره، د شوز د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوري جام هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې جام یادنه په افغانستان کې زما همکاران نورې فرزي هم د سمجه ائتلافو غړي د غوي سره چې په تماس کې هم د غوي د وضعیت څخه خبرې جام تا باندې زوروي می نه یوازې چې موږ زوري روحی او همدارنګه ذهنی وضعیت زموږ ورستربل تابن خرابېږي. د نن په افغانستان کې هغه شزي چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلی او کار کړی، او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی وو، نو چې ټول په یو پلا په کور کې نه وستي، تابن دا غوی به څومره روحی وضعیت او ذهنی وضعیت خراب وي. تاسو ته به تر معلومیږي راپورونه نشریږي چې افغان شزي خاصتا افغان جنې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډیپریشن سره مخ دي، او په ډیره غټه کچه افغان جنې په ډیپریشن باندې اخته دي، چې دا خپل انسان زوري. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان شوزو لپاره چې په د افغان شوزو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري، او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم ماده ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کال کېږي چې دغه وضعیت دغه سره روان دی. که دا وضعیت دغه سره دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړي وو. نو طبعاً کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د نن په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي. ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري، او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه و، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبور کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم ډیری د ماشومان او ګردی او ځین نور د بدن غړي دوی خرسي او وضعیت دغه ساتي تر رسیدلې نو لدې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بشري بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلې نو د شوزل لپاره زه هیڅ تاسې او آینده نه ګورم پام دی وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه په خوا باید سوي وای هغه وسی
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ رخ پورته کوي فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو تاسو د غږ اوري یا هغه په خوا په څیر یا داسې کاسان ست چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان شوزو ژخته
زه فکر کوم چې د افغان شوزو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده خبرې او ترې درلوده اما د افغان شوزو هغه سری کرشي هغه ورته مهم نه وي اوس فعلاً چې موږ د بهر د هیواد د نن په افغانستان کې افغان شوزو خپل ژغ پورته کوي یا هم خپل حقوق واړي یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو تبه نړیوال د خپل ګټ پر اساس باندې هغه خپل لغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شایان مهمي کوم موضوع چې دوی ته ګټه دي ډیر رسولې سي دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصمیم نیسي اما موږ چوپ نه پاتېږو موږ د هیواد څخه بهر یې هم د نن په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یاد وو چې د نن اند په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد ستا چې انجونې حتی مکاتب ته نیسي تلای ځینې قوانین ست نړیوال قوانین ست چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوی او هغه د همدغه نړیوال لخوا جوړ شوی نو کچیر په هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جلی مدافعین دي
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوزو استازو هم برخه درلوده چې د شوزو استازولي کوله څه فکر کوي چې د شوزو استازولي نه د سوي ک هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوزو مسلې ته چندان پام نه دی سوي یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوزو دغه د حقونو مسلې له پام غورځولي
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوه کې کوم خبري او اتري او مذاکرات وسو هغه تر اوسه پر زموږ ټولو خلکو ته روشانه نه دی او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوه په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده یعنی 50% شزی د افغانستان شزی چې 50% نفوس د افغانستان جوړی حتی 80% نفوس د افغانستان جوړی هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو په کوم مسایل باندې مثلا دوی بحث کوي دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی خاصتا د افغان شوز سره دی نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو کاغه نړیوال هیوادونه وو کاغه د ملل متحد استازي وي دوی ټول د افغان شوزو په وړاندې اوس مسول دي ځکه دوی د افغان شوزو هغه سری کرشي چې وی دا هغه په حق لې یا هم بحث نه د کړی یا کوم که بحثونه کړی یا هم هغه یوازې لکسي د ورقې په مخ کې دی ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي ځکه دا دوه تړون خپل د دې بای سوچ طالبان وخت ورسیږي نو مسولیت دوی تراجی کیږي ټول هغه هیوادونو ته ټول هغه نهادو ته هم درنګ یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو چې باید وست افغان شوزو لپاره دوی ودریږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لار پیدا کړي
په افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوست شزې له افغانستانه ووتلې اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه وځي دوی د څه په لټه له افغانستانه وځي
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترین او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګورې شل کاله دغه ځوانان زحمت یې ویستی، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوئ، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټولو ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامېدي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د خپل د ځوانانو فرار چې هلته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استفاده وکړي، نو هغوی په دې کوشش کې دي چې له وطنه ووځي، ځکه وظیفه نه یې، کار نه یې، ناامیدي یې، نو د کور نفقه څوک ورته برابروي. نو دا د دې باعث کیږي چې له افغانستانه ووځي. زیاتره پلرونه د خپل د لوڼو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، د هغه په خاطر له افغانستانه ووځي. نو دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راووځي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان بېرته له صفره شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر ښيي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوق لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي لپاره خپل ژغ پورته کړي، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لاره نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی، ټول خو راوتی نسی، ټول لپاره هغه زمینې شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلیي دی، لپاره باید حل لاره پیدا سي. او دغه ټول مشکلات چې دننه په افغانستان کې روان دي، یو خوانه دی، یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و، نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغسې پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهره ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامېږي، ځکه د وطن د عیني واقعیتو پر اساس باندې باید وږغیږو، خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغانو ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوئ. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیتو پر اساس باندې یو څوک ولاړ سي، پر سټیج وږغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وږغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان، په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دي. نو دا به ډېر ښيي چې مخامخ داسې نیګوشیشن یې خبرې اترې چې څوک ورسره وږغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، او تر څو دوی دې ته مجبوره سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان شوز لپاره د افغان جنول لپاره اوس فعلاً لومړی ټوب هغه د شونځي او خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړی ټوب دی ځکه افغان جنې 100 میلیون جنې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کال یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ پوزینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودې یا هم مناسب چاپریال نه وو تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان انجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي افغان انجونې د پخوا څخه هم د افغان انجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب بس خجلا او زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادان وي او دغه ترڅنګ نصاب هم اسلام هم درنګ د وزي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی او دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چاله پر د منلو وړ نه دی بيخي تکراری شوی دی او دا دوه کال د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او هم دارنګ پیشرفت په ټولو شیانو کې تبا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت ممکن زده کړه اما اوس فعلا د دوه کال چې افغان نجونو له مکاتب څخه ګرځول سوي دي د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لمړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدي او دغه ترڅنګ د کار حقوق چې دی ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړي او وزي قوانين ورکړي زه فکر نه کوم چې افغان نجونی داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حق او حقوق چې اسلام او وزي قوانين ورکړي هغه باید ورکړي سي
طالبان نو پر افغانستان د ولکیل ټینګول ورسته نجونی د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړی دي په اولو کې د نجونو غوښتنه هم دغه و چې مکتبونه خلاص شي هغه نو ورسته په دسمبر میاشت کې شزی نجونی له پانتونونو منع شولې اوس دا ژغ تقریبا دوه برابر شوی دی ورسته د شوزو کار په غیر دولتي مؤسسو کې بند کړ بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې په ورستي مورد کې د شوزو سنگر ځایونه هم بند شول ان ورځ پر ورځ د محدودیتونو چې زیاتیږي تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي
بحران دی د افغانستان لپاره د افغان شوزو لپاره او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړی و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي اما ورځ به راسي چې نجونې به له پانتونو څخه هم ګرځول کیږي د کار څخه به هم ګرځول کیږي دا هغه سټپ بای سټپ هغه د زینه په زینه یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه حاسو اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالته مثلا مصروفي کار وکي هم خپل نفقه پیدا کړي هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی دوی د 1995 څخه تر 2000 اول کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې وو همدغه پروسه دوی مخته یوړو شزیه د ټولنې څخه حذف کړي اوس فعلا هم هغه کار کوي کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي تاسو معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرې چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وي یا صادروله نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی دوی هم دغه وایي چې شز دی یا د کوری یا د ګوري او باید په کور کې نه ولسی کار او وظیفه او درس او تحصیل نه کې ځکه شل کاله د لری پرتو سیمو ته کوم جو ګورو چې د طالبان په لاس کې وو دغه ناامنی سیمې چې وي په سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و د شل کاله مکتب نه و نجونی مکتبو ته نه تله د مکتبونه به سوځول کېده مکتبونه ته به اور اچول کېده او دوی دغه یو ذهنیت هغه وخت په د لری پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونی دی باید مکتبو ته ولاړ نه نو دا دوی شل کاله لری پروتو سیمو کې هم دغه چاغه سیمه چې دوی په واک کې او هم دغه پالیسی یا هم دغه کار دوی مخته وړي وو او اوس فعلاً هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغه وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي، هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغه خوب ته ورزي، د هغه پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي، فکر په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا دیرش ورځې د مخه وفات سو. ما ونه سوای کولی چې خپل پلارجان وګورم په دغه وضعیت د لاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هره ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم، دلې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې عامه پوهاوی پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډېر جالبه وو، ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډېر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تله او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو. دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره، او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي او په ټوله معنا په کور کې نه ورسوي.
او په اخر کې ډېر خبرې مایوسون کې دي، خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایاست چې دا وضعیت په دغسې پاتې کېږي چې بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي دوی دپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډېر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر 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 زیات مبارزه دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کور شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري دغه لپاره جنگیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارزې دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته، هر تیاره پسې رڼاسته، نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتماً هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، دا یو این ایجنسی سو، دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوه کوي چې موږ اصلاً د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغه حتماً دا وضعیت ته چې دا د څو وخت نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي، ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر روی دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغه هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه، د هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته